بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خبرونه. زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. افغان امنیتی او سیاسی مشران وای چې د افغانستان جګړه د افغانستان د سولې لپاره د اجرایي رئیس وای د امنیتی ځواکونو یوازینی سیاست د ملي ګټو سیاست ده. د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه په همدې خبری خپرونه کې اورئ، خو په سر کې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د هلمند ولایت امنیتي مسؤلین وایي هغه جرمنی تبعی کابل ته لیږلی چې د هلمند ولایت د ګرشک په ولسوالۍ کې د طالبانو د بم جوړونې په یوه مرکز کې نیول سوی و. د کابل پروسې د غونډې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې سره یو ځای سي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په مسکو کې خپل ملت ته وینا وکړي. بشپړه خبرونه. د هلمند ولایت امنیتي مسؤلین وایي هغه جرمنی تبعی کابل ته لیږلی چې د هلمند ولایت د ګرشک په ولسوالۍ کې د طالبانو د بم جوړونې په یوه مرکز کې نیول سوی و. د هلمند ولایت د ملي امنیت ریاست د منابعو د معلوماتو له مخې یو جرمنی تبعه د دغه ولایت د ګرشک د ولسوالۍ د حیدرآباد په کلي کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول سوی دی. په دې اړه راپورونه وایي دغه جرمنی تبعه د طالبانو د بم جوړونې په یوه مرکز کې چې په یوه کور کې فعال و نیول سوی دی. بلکې د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل نیول سوی کس تر اوسه دوی ته په رسمي توګه نه دی سپارل سوی او که ور وسپارل سي په دې اړه به یې معلومات له خلکو سره شریک کړي. د کابل پروسې د غونډې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې سره یو ځای سي، سمدستي شخړې بندې کړي او خپلې غوښتنې د مستقیمو خبرو له لارې د افغانستان له حکومت سره مطرح کړي. په هغه اعلامیه کې چې پرون د دې یوې ورځنۍ غونډې په پای کې خپره سوه، دغه راز ویل سوي چې د سولې یو تړون به د ټولو لورو لپاره یو بریاوي او هغه به د هیڅ یوه لوري د ماتې په معنا نه وي. افغان ولسمشر پرون په دې غونډه کې چې د شاوخوا 15 هیوادونو او یو شمیر نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و، طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ او وی ویل چې که طالبان سوله وکړي دا ډله به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل سي. ولسمشر دغه راز طالبانو ته د سولې نور وړاندیزونه چې په خوا یې نه وکړي وکړل، خو طالبانو تر اوسه د دغو نویو وړاندیزونو په اړه رسمي دریځ چې معمولا دوی یې د خبرپاڼو په خپرولو سره ښیي نه دی څرګند کړی. خو د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د هغه بیان په حواله چې پر طالبانو پورې اړوند یو ویب سایټ کې خپور سوی وایي چې طالبان د افغان ولسمشر د سولې د دغو نویو وړاندیزونو ستاینه کوي، خو په دې هیواد کې بهرني ځواکونه د سولې په وړاندې یو خنډ دی چې هغه یعنی ولسمشر دا خبره پرون هیره کړې وه. د امریکا متحده ایالاتونو د کابل د پروسی غونډه بریالی بللی او د افغانستان حکومت ته د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې دا له وروستیو خونړیو حملو سره سره د سولې د پرمخ بیولو لپاره د افغانانو ټینګه اراده په ډاګه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندی هیدر ناورت پرون د ټویټر له لارې په خپرو کړو پیغامونو کې ویلي چې متحده ایالات او نړیواله ټولنه چمتو ده چې د سولې په لاره کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي وړاندیزونو ملاتړ وکړي. ولسمشر غنی طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ او هم یې د یوې سیاسي ډلې په توګه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو او ځینو نورو مهمو مسایلو یادونه وکړه. ناورت ویلي چې موږ له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره په ګډه پر طالبانو غږ کوو چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي او د دې هیواد په سیاسي نظام کې ځان شامل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په داسې حال کې پر طالبانو غږ کوي چې د افغانستان حکومت د سولې خبرې پیل کړي چې طالبانو وړ مورز ورته غوښتنه له واشنگټن وکړه. وی ویل چې د افغانستان څخه باندې شپږ کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره دي له دوی سره مستقیمه خبرې وکړي. د بامیان ولایت مسؤلین وایي ټاکل شوی د سبا په دغه ولایت کې د سکی سیالۍ پیل سي. د دغه ولایت د سکی کلب مسؤل سجاد حسیني ازادي راډیو ته ویلي د سکی په دغو سیالیو کې به د بهرنیو هیوادونو 40 او د بامیانو د ولایت 50 سکی لوبغاړي برخه واخلي. د د خبر سږ کال اتم کال دی چې په بامیانو ولایت کې د سکی چیلنج نړیوالې سیالۍ جوړیږي. د حسیني د معلوماتو له مخې تیر کال د بامیانو د سکی چیلنج په سیالیو کې د بامیانو ورزشکار لومړی، د سویس دوهم او د امریکا دریم مقام خپل کړی وو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په مسکو کې خپل ملت ته وینا وکړي. پوتین دا وینا په داسې حال کې کوي چې څه کم درې اونۍ وروسته به په دې هیواد کې د ولسمشري انتخابات ترسره سي، چې په غالب ګمان نوموړی به د ولسمشري څلورمه دوره یقیني کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته له دې ډډه وکړه چې د پوتین د دغې وینا د محتوا په اړه جزئیات په ډاګه کړي، خو وی ویل چې په دغسې عادي ویناو کې معمولا پر ډیرو مسایلو خبرې کیږي. دا د هغو دریو مهمو پیښو یوه ده چې هر کال پوتین پکښې راڅرګندیږي. پوتین په یوه بله کې د خلکو پوښتنې ځوابوي او په درېیمه کې د سټیج پر سر په یوه خبري کنفرانس کې ګډون کوي. ملت ته به دا د پوتین څوارلسمه وینا وي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو وره. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي موږ سوله غواړو، خو جګړه پر افغانانو تحمیل شوې او دا جګړه هم د سولې لپاره ترسره کیږي. د ملي امنیتي ځواکونو په مناسبت خاصه غونډه کې عبدالله عبدالله وویل
در داخل نیروهای امنیتی ما هیچ سیاست جز منافع ملی نباید حاکم باشه.
د هود میاشتنه همه چې د سرتیری د ورځې په نوم نومول شوې، له څو ورځو راهیسې د افغانستان په مختلفو سیمو کې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د غونډو په جوړولو سره لمانځل کیږي. د بلخ امنیتي مقامات وایي د مزار شریف او نورو سیمو د امنیت لپاره چې د نوروز د جشن لپاره ځانګړي شوي دي هر اس چمتووالی لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي مسکو به د ده په وینا د تورزم د ګواښ له منځه وړلو په برخه کې د سوریې د ولسمشر اسد له حکومت سره مرستې ته دوام ورکړي. د افغانستان او نړۍ د نورو مهمو مسایلو د نن ورځې د اقتصادي خبرونو په اړه هم په همدې خپرونه کې اوري. او د خپرونې دوهمه برخه بیا یو کله زر غږونه د ډرامې ځانګړې برخې ته ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي موږ سوله غواړو، خو جګړه پر موږ تحمیل شوې او دا جګړه هم د سولې لپاره کوو. ښاغلی عبدالله دا هم ویل چې په افغان امنیتي بنسټونو کې د ملي ګټو له سیاست پرته بل هیڅ ډول سیاست ته ځای نشته. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځې د لمانځنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې. دا غونډه اوس هم روانه ده او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ورته وینا کوي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس دا اوس د کابل له سټوډیو څخه راسره ده او دا موضوع یې له نږدې څارلې. پردیس، په دې اړه وروستي جزئیات څه دي؟
مننه مراد صاحب، سلامونه تاسو ته او د راډیو اوریدونکو ته. بلې غونډه همدا اوس هم روانه ده او څو شېبې مخکې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د غونډې ته وینا وکړه. غونډه د لکه څنګه چې تاسو هم اشاره درلوده د هود د میاشتې نهمه چې د افغان ځواکونو د ملي ورځې په نامه دغه ورځ نومول شوې ده. په همدې مناسبت د افغانستان په دفاع وزارت کې جوړه شوې ده. د غونډې ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د افغان امنیتي ځواکونو بنسټونو مشران هم ورغلی دي. تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی هم په څو شیبو کې خپله وینا وکړي. خو تر اوسه پورې چې کومې خبرې په دغه غونډه کې شوې دي، د افغانستان دفاع وزیر تاریخچه بهرامي په خپلو خبرو کې د غوښتنه دا وه چې افغانان باید له خپلو امنیتي ځواکونو لا ډېر خپل ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې د دوی هڅې یقیني شي. او بله موضوع د ویل چې چیرته په افغان ځواکونو کې اصلاحات په همدې ډول د دوام وکړي نو دوی کولی شي خپل هغه هدف ته ورسیږي. د کورنیو چارو وزیر هم خبرې درلودې، هغه هم ورته خبرې وکړې. او همداراز د افغان حکومت اجرایی رئیس بیا په خپلو خبرو کې دوه مهمو مسلو ته اشاره وکړه. یوه موضوع دا وه چې دوی ویل موږ د سولې غږ کړی چې تیر کانفرنس چې په کابل پروسی کانفرنس ته اشاره وه، اما په عین زمان کې موږ جګړه تپل شوې ده، او که څوک جګړې ته دوام ورکوي نو دوی به هم دفاع کوي، او دا د افغان ځواکونو او یا په ټوله کې د افغانانو مشروع حق دی. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلي عبدالله د خبرو یوه برخه لاوریدونکو سره واورو.
در داخل نیروهای امنیتی ما هیچ سیاست جز منافع ملی نباید حاکم باشه، در سطوح رهبری و چه در سطوح در تمام سطوح. فقط تعهد به افغانستان، قانون اساسی کشور و مردم افغانستان و رهبری مشروع افغانستان، اینمی سیاست نیروهای دفاعی امنیتی در داخل صفوف دان باشه.
لکه څنګه چې په د خغلی عبدالله په خبرو کې ویل شول، بل موضوع دوی خغلی عبدالله ټینګار او چې په افغان امنیتي ځواکونو کې له ملي سیاست یا د ملي ګټو له سیاست پرته هیڅ سیاست ځای نه لري، او باید دې ته اجازه هم ورنه کړل شي. په ټوله کې د خغلی عبدالله خبرې په دغه دوو برخو متمرکز وي، او ولسمشر اشرف غنی هم د غونډې ته خپله وینا پیل کړې ده، او په دغه غونډه کې همداراز یو تعداد افغان امنیتي ځواکونه هغوی هم په میډالونو او نغدي جایزو باندې وستایل شول. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه دوستانو. محمد حدیث پردې سو چې د افغان امنیتي ځواکونو د ستاینې په اړه جوړ شوې غونډه ته د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملي امنیتي ځواکونو د مشرانو او دغه راز چې اوس ولسمشر ورته وینا کوي، په دې اړه د سره تازه او وروستي جزئیات شریک کړل. د همدې موضوع د سیډلو پر دې د بحث لپاره د پوزي چارو کارپو محمد اګل مجاهد هم له کابل څخه د تلیفون په لیکه کې دی. مجاهد صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. لومړی، دغه ډول غونډې په اوسنی وخت کې د امنیتي ځواکونو د مورال او د هغوی د حوصلو د لوړولو لپاره، او دا چې دا یقیني شي چې ملت ورسره دی، نه یوازې دولتي مشران، دا څومره مهمه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض ادب لرم تاسو ته، تاسو جرنو او ریزوم کتا بدون شک نه هم د هود یا نه هم د کاپ دا د امنیتی ځواکونو د ورځې په نامه منځل کیږي. پرون څه کم رسنۍ موږ ولیدې او د افغانستان ورسونه ولیدې، په پراخه کچه په ټول افغانستان کې دا ورځ ول منځل شو، او د افغانستان خصوصي او دولتي تلویزیونو دا ورځ ته ډېر ځانګړي برنامه جوړولې. زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو ورځ منځل کیږي، او نن په دې اړه په ملي دفاع وزارت کې لویه پرتمینه غونډه جوړه شوې ده، په کې جواب ما ولسمشر جواب ما د اجرایي رئیس او د امنیتی ځواکونو مشرانو ګډون کړی دی. دا هم د امنیتی ځواکونو په مورال تاثیر کوي، د دوی مورال وړي، او هم د بل لحاظ د افغانستان ولسونه چې کوم د امنیتی ځواکونو ملاتړ کوي، دا ټول ښیي چې افغانان ټول یو موټی شوي دي، او د ترهګرۍ په ضد په مبارزه کې به انشاءالله دوی کامیابه کیږي. کومې خبرې چې پرون په کانفرنس کې ولسمشر وکړي، د سولو کوم د سولې کومې خواهشات چې درلود، هغه ډېرې ښکلي خبرې وي او ډېر ښکلي
پیشنهادونه.
زه افغانستان مخالفین په دې پوه شي چې افغانان یو موټی دي، دوی نور دا جنګ نه شي ګټلی، او افغانستان هیڅ جنګ ګټونکی نه لري، او د افغانستان د ملت سره دوی هم سولو خبرو ته کښېني، او د افغانستان ولسونو سره یو ځای شي.
بله مجاهد صاحب، دوه درې مهمې او غټې ستونزې شته چې خلکو ته شکایت دی. یو دا چې څه رقم چې ویل کېږي، خلک وایي ملي امنیتي ځواکونه په هغه ډول تر اوسه پورې ملي نه دي، په دې معنا چې اوس هم مشران جنرالان پر ډلو د مجاهدینو په تنظیمونو او یا سیاسي او یا یو ډول قومي مسایلو پر اساس ټاکل شوی دي. د دې مشکل د حل لپاره څه وشي؟ او بل دا چې امنیتي ځواکونه په ډېره کې، یعنی کله چې د عسکرو د سرتیری او د یو ضابط په سطحه خبره کوو، دوی وایي چې اوس هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي، د تنخانه نیولې تر تجهیزاتو پورې دوی ډېر ستونزې لري. څه کول پکار دي؟ یوازې په دغه ډول سیمبولیکو غونډو او ستاینو سره د دوی مشکلات حل کیږي، او که باید اقدامات وشي؟
بدون شک د ما هله دا دا اکثر رسنیو کې ما کوم بحثونه درلود د مشرانو نه د جواب ما برسمه شنه چې د افغانستان د امنیتي قواو سره علاقه مندان دي دغه ما هله دا دا چې افغان امنیتي ځواکونه د سیاست نه لري وساتل شي موږ دې ترخه تجربه لرو په کوم وخت چې په ووم د ثور د دیاله سو په نوسم کال کې کودتا اوسه نو پرې کې هغه پوځي نظامیان چې ګډون کړي وو هغه دی وابستګي درلوده د سیاسي عذاب د سره نو کداغه افغان امنیتي ځواکونه د سیاست نه لري وساتل شي دا به د افغانستان په ګټه او دا پوځونه بعد د دې سي اگر دې ملي نوم ورکړ سوي د خپل متاسفانه په بعض ځای کې موږ مشکل لرو تاسو په اخرو کې پر اسنه کې وې چې بعض جنرالانو د بعض کسانو حمایت وکړي دا غلط کار دی امنیتي ځواک باید افغانستان د ولسونو دفاع وکړي نه د اشخاصو نه د عذاب او نه د سیاست ملارانو دا د امنیتي ځواکونو وظیفه ده او دا باید څنګه لري وساتل شي علاوه تم امنیتي ځواکونو ته باید توجه وشي د ما هله دا دی د پوځي صفات ډیر عمر مې په پوځ کې زحمت استلې ده هغه پیشنهاد ده چې د امنیتي ځواکونو موږ تاسو سرتیرو ته دا اوس هغه جګترینه تنخواه په لاس یا 2000 افغانۍ دي چې دا په هیڅ صورت دوی ته نه بسنده نه دي دوی معاشه ته توجه نه کیږي کوم زمان چې دوی زخمیان کیږي یا شهیدان کیږي د شهیدانو کو ورثه ته کورنۍ ته توجه نه کیږي خپل دغه معلولین یا معیوبینو ته توجه نه کیږي متقاعدینو ته توجه نه کیږي حتی په کلو معاش څوک نه ورکي علاوه تر د بلومړی کرخه کې دوی خپل سینې سپر کړی د افغانستان دفاع کوي مګر معاشونه هغه امتیازات هغه شان مشران اخلي یعنی یو عادي سرباز په بلومړی کرخه کې د افغانستان دفاع کوي اما هغه امتیاز مشران ته دي دوی ته کوم امتیازات نه ورکول کیږي د دوی معیشت ته د دوی ډوډۍ ته د دوی غذا ته پاملرنه صحیح نه کیږي په بعضو کې فساد شتون لري د فساد د وجې نه هغه غذا هغه لباس البسات اجزات کوم دوی ته په نظر کې نیول شوی دي هغه دوی ته په وخت زمان نه ورسیږي نو د ما هیله دا ده چې د افغان حکومت د دې لپاره توجه کوي افغان ولس دې سره موافق دی تاسو وګورئ یو سړی په ګرم دفتر کې ناشته یا په ګرم یا په سرد دفتر کې په تاسو بادام خوري کمپیوټر مخې ته پروت دی اما هغه تر 2 لک روپیه معاش اخلي اما د امنیتي قواو عسكر او منصبدار د دې د جګترینه تنخواه تر جنرال پورې د دې ورونه تنخواه پورته نه ده دا په هیڅ صورت په دې شرایط کې د منصوب لپاره کافي نه ده په دې
ډیره زیاته مننه مجاهد صاحب
صاحب مې لا سوال کیږي کدی او شته د ژوند لپاره او نور د امتیازات په ټول نړۍ کې د امنیتي ځواکونو لپاره د امتیازات دي چې حتی په لاینو کې د دې چې لاین نه سره سودا اخلي
مننه مجاهد صاحب کور ودان
کورنۍ توځي کې دي اول امتیاز دی یی په اکثر برات په بسو کې سفر کې دوی ته امتیاز ورکول کیږي اما متاسفانه په افغانستان کې د امتیازات
بله بله ډیره زیاته مننه ډیر زیاته مننه د پوزي چارو کارپو محمد اګل مجاهدو چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځې د لمانځنې په مناسبت جوړ شوې غونډې او د غونډې ته د حکومت د مشرانو د سرګندونو په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم له یوسف خان زدران څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
له 28 کلونو نو وروسته د ننګرهار په کانال کې د مالټو او نارنجو تولیدات پیل شول. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال د ننګرهار په کانال کې لزر جریبه ځمکې نه شاوخوا 1500 ټنه د مالټې او نارنجو حاصلات ترلاسه شوي دي. د ښاغلي رستمی په وینا د ننګرهار په کانال کې له 3000 جریبونه په ډېره ځمکه د مالټو او نارنجانو باغونه دي چې راتلونکي کال به له 2000 جریبه نورې هم حاصلات ترلاسه شي. په هرات کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایع خونه پرانستل شوه. د هرات سوداګرۍ او صنایع خونې مشر سعد خطیبي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې دا وخت شاوخوا 200 ښځې په سوداګرۍ بوختې دي چې اتیا تنه یې پکې د سوداګرۍ په برخه کې د فعالیت رسمي جواز لري. دی وایي د دغې خونې په پرانست سره به په هرات کې د سوداګرو ښځو فعالیت لا پراخ شي. نوموړی په هرات کې د دغې خونې د پرانستې په اړه وایي د دغې خونې په پرانستې سره به په دغه ولایت کې د ښځو اقتصادي ودې ته ډېره زمینه برابره او تر څنګ به یې د سوداګرۍ په برخه کې د دوی ستونزې هم هوارې شي. او نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو ځینې عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي اوړو یوه بوجۍ 1500 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 سیره بوجۍ 2000 افغانۍ، یو لیتر پیټرول 46 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 45 افغانۍ خرڅېږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ بیه: $1.9 لس پوله، €1 50 افغانۍ، £1 £9 یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومانه 14 افغانۍ 6 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 609 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
لا یوسف خان زدران څخه مو د نن ورځې اقتصادي خبرونه واوریدل. او اوس هم یو نړیواله موضوع: په امریکا کې یو ور بیا د دې هیواد د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې او په دې ارتباط د پخواني لوی څارنوال د استعفا موضوع توده شوې ده. اسمت ساروان دا موضوع له نږدې څاري او همداسې بر سره په سټوډیو کې د ساروان صاحب د دې موضوع په اړه تازه څه ویل شوي دي؟
مننه مراد صاحب. واشنگتن پوسټ رسپانې نن لیکلي چې د امریکا ځانګړی سلاکار رابرټ مولر په دې اړه تحقیق کوي چې آیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خو به تیر کال دوبی لوی څارنوال جیف سیشنز په دې خاطر استعفا ته هڅولی نه و چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنې تر سیوري لاندې راولي. واشنگتن پوسټ رسپانې له دې موضوع څخه د خبرو کسانو په قول پرون چهارشنبه هم په یوه راپور کې وویل چې د مولر ټیم شاهدانو د جولای په پای او د اگست په پیل کې د ټرمپ د خصوصي ټویټري پیغامونو په اړه له شاهدانو پوښتنه وکړه. ورسپانه وایي چې په دوبی کې ولسمشر په خصوصي ډول د لوی ترنوال د برطرفه کولو او یا په زور لری کولو په اړه خبرې کړې دي. ورسپانه دا هم وایي چې ولسمشر ټرمپ د سپینې ماڼۍ کارکونکو ته یو ځل دا هم ویلي و چې له لوی ترنوال ښاغلي سیشنز استعفا لیک واخلي. د دغو راپورونو په رڼا کې ورسپانه وایي مولر اوس څه کوي چې دا معلومه کړي آیا د ټرمپ د ټویټونو هدف دا و چې د استعفا په وسیله لوی ترنوال ته دغه د عامو خلکو په وړاندې شرم واړوي او پر ځای بل کس ته دې لپاره وګواري چې د روسیې او د ټرمپ د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ د همغږۍ د احتمال په اړه پر تحقیقاتو کنټرول ترلاسه کړي.
بله، مننه. ټرمپ ولسمشر ټرمپ او ټیم یې په دې اړه څه ویلي دي، څه ځواب وایي؟
ولسمشر ټرمپ مخکې دا خبره رد کړې وه او ویلي وو چې دا خبره سمه نه ده چې ګنې د هڅه کړې چې د روسیې د مداخلې په اړه د تحقیقاتو د کمزور کولو لپاره کوم اقدام کړی دی. په دې کې دا د څارنوال د استعفا موضوع هم شامل دي. خو واشنگتن پوسټ د وروستي راپور په اړه تر اوسه پورې د امریکایي چارواکو څه نه دي ویلي او ورسپانه هم وایي چې هڅه یې کړې ده چې له سپینې ماڼۍ او همداراز د امریکا له بهرنیو چارو وزارت سره تماس ونیسي، خو هغوی حاضر نه شول چې په دې موضوع باندې خبرې وکړي.
ډېر زیاته مننه عصمت ساروانو چې په امریکا کې یو ور بیا د دې هیواد د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې او په دې ارتباط د پخواني لوی څارنوال د استعفا د موضوع په اړه د خبرو شوو تازه رپورټونو او د دې موضوع د تازه جزئیاتو په اړه در سره معلومات شریکول.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو او په کابل کې د امنیتي ځواکونو د ستاینو لپاره په جوړ شوې غونډه کې همدا شیبه ولسمشر محمد اشرف غنی وینا کوي.
افغانستان هوایی قوه بیا په خوځښت کې ده او له دې ټولو پیلوټانو نه د زړه له کومې نه زه مننه کوم. پیلوټای ما قهرمانی را کردن که مردم 60 سال پیش توقعش را داشتن. آل اکثریت ماشینا، تیارا و کمپیوتر و اینا اداره میشه، اما پیلوټای قهرمان افغانستان در جاهای عملیات کردن که قابل تصور نبود. همچنین از قوای خاص ما و تمام قوای ما من میخوایم از خاطر هم آنگی هم جانبشون ابراز امتنان کنم.
د افغان امنیتي ځواکونو د په مناسبت د ځانګړې غونډې په ترڅ کې مو د ولسمشر غنی د وینا ځینې برخې واورېدي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې د دې غونډې د جزئیاتو او دا چې ولسمشر او اجرایي رئیس او نورو مقاماتو پکې پر کوم موضوعاتو څرګندونې کړې دي، در سره جزئیات شریکو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د یو کله زر غږونو ډرامه ور پسې د ډرامې اړوند بحث اوري. نن په دې غږیږو چې له دینی او عصري علومو سره ښه آشنایي ټولنې ته څه ګټه رسولی شي. تر هغې چې دا خبرونه پیلېږي تاسو کولی شئ ورته خپل نظرونه او پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره راولېږئ. د موضوع اړوند ستاسو ښه پیغامونه په خبرونه کې درته خپروو. اوس هم یو ځل بیا په افغانستان کې د هود میاشتې د نهمې چې د سرتیری د ورځې په نامه نومول شوې ده په مناسبت د غونډو رپورټ راخلو. د هود د میاشتې نهمې چې د سرتیری د ورځې په نوم نومول شوې ده له څو ورځو راهیسې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د غونډو په جوړولو سره لمانځل کیږي. افغان سرتیری خوښ دي چې د دوی د مبارزو او سرښندنو درناوی کیږي، خو ځینې شکایت کوي چې د دوی مالي، ځایي او خوراکي ستونزو ته لازمه پاملرنه نه کیږي. د چارو کارپوهان وایي افغان سرتیری په سختو شرایطو کې د مخالفانو پر وړاندې جنګیږي او افغان امنیتي مسؤلان باید د سرتیرو د ستونزو هوارولو ته تدابیر جدي کړي. خان محمد سین په رپورټ لري.
د هود د میاشتې نهمه چې د سرتیری د ورځې په نوم نومول شوې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانونو لخوا په داسې حال کې نمانځل کیږي چې ځینې سرتیری د دوی د امنیتي تاسیساتو له خرابوالي، د خوراکي موادو له کمښت، د تنخواګانو پر وخت له نه اجرا کېدو او د رخصتیو د نامنظم سیستم څخه شکایت کوي. دغه سرتیری وایي خوښ دي چې د امنیتي او دفاعي ارګانونو مسؤلین د دوی د مبارزو او سرښندنو درناوی کوي، خو له مسؤولو چارواکو دا هم غواړي چې د دوی د ستونزو د هوارولو په برخه کې جدي او بیړنۍ هڅې وکړي. دوه تنه افغان امنیتي سرتیری جان آقا او امین الله د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وایي.
زموږ د تنخواګانو په اړه وایم چې کله کله زموږ تنخواګانې پر وخت نه راکول کیږي، کله لس او کله 15 ورځې تیریږي او بیا تنخواه راکول کیږي.
دوی وایي د خوراکي موادو د کموالي ترڅنګ د تنخواګانو پر وخت نه اجرا کېدل او د رخصتیو د منظم سیستم نه موجودیت هغه ستونزې دي چې دوی ورسره مخ دي. د هوت نهمه چې د افغان حکومت لخوا د سرتیری د ورځې په نوم نومول شوې له 1300 ورځو راهیسې د افغانستان د مرکز او ولایتونو په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي. د چارو پوهان د دغې ورځې نمانځل د ټولو امنیتي او دفاعي ارګانونو د هڅونې لپاره مهم ګڼي، خو ټینګار کوي چې افغان چارواکي دي په پوره دقت سره د سرتیرو د ستونزو هوارولو ته تدابیر جدي کړي. د افغانستان د امنیتي چارو پخوانی جنرال هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل.
په خط اول د جبهه کې پراته دي، دولت باید دې ته جدي متوجه شي ترڅو درست سربازان درست خپل وطن نه دفاع وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه له ډول ډول مخالفو وسلوالو سره په جنگ دي. د دې له امله ځینې ستونزې شته، خو هوارولو ته تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت وایاند دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل.
در افغانستان جنگ است، اگر ما بگویم که تمام مشکلات رفع شده
په افغانستان کې جنگ دی او که موږ ووایو چې ټولې ستونزې هوارې شوي دا سمنه ده. کله کله ستونزې رامنځته کیږي، خو د افغانستان د دفاع وزارت مشرتابه د سرتیرو ستونزې هوارې کړي. که هر قومندان د دغو ستونزو هوارولو ته کار ونه کړي پوښتنه ورڅخه کیږي.
دا لومړی ځل نه دی چې د امنیتي او دفاعي ارګانونو یو شمېر منصوبین د دوی د ستونزو هوارولو ته د چارواکو پر نه پاملرنه انتقاد کوي، بلکې په خاطر دې هم ورته شکایتونه شوي دي. دوی وایي چارواکو ورسره تل ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي، او چارواکي ژمنه کوي چې د هیواد د امنیتي او دفاعي ارګانونو د ټولو منصوبینو ستونزې به هوارې کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
تا تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کابل کې د امنیتي ځواکونو په ویاړ او د هغوی د فعالیتونو د ستایلو لپاره په جوړه شوې غونډه کې ولسمشر غنی همدا شیبه وینا کوي. ولسمشر ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له خپلې خاورې دفاع کوي او دغه راز افغان حکومت او د افغانستان خلک په سوله ایمان او باور لري، او د سولې لپاره چې کوم پروګرام افغان حکومت د کابل په کانفرنس کې وړاندې کړی دی پر هغې به عمل کیږي، او دغه راز په د دې پروګرام له مخې به په افغانستان کې سوله ټینګیږي. نوموړي ویل چې دا پلان د افغانستان په خیر دی، خو په عین حال کې دی ویل چې د سولې په مسأله کې به د نورو مدني حقونو ترڅنګ د ښځو له حقونو سره او یا د ښځو په حقونو باندې هیڅ ډول معامله نه کیږي. امنیتي ځواکونو ته په خطاب کې ولسمشر دا هم ویل چې د سولې د هڅو ترڅنګ باید افغان امنیتي ځواکونه له هیواد څخه د دفاع په لړ کې هر ډول سرښندنې او ځواب ویلو ته آماده وي، او په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو د مشرانو امنیتي ځواکونو هیڅ ډول تعلل او ځنډ او یا غفلت ورته د منلو وړ نه دی. د ولسمشر د وینا مهمه برخه د ازادي راډیو پروانو راتلونکو خبرونو کې په مفصل ډول اوریدل شي، خو اوس دولس نیمې بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د هلمند ولایت امنیتي مسؤلین وایي هغه جرمنی تبعه یې کابل ته لیږلی چې د هلمند ولایت د ګرشک په ولسوالۍ کې د طالبانو د بم جوړونې په یوه مرکز کې نیول شوی. د کابل پروسې د غونډې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې سره یو ځای سي سمدستي شخړې بندې کړي او خپلې غوښتنې د مستقیمو خبرو له لارې د افغانستان له حکومت سره مطرح کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د کابل د پروسې غونډه بریالۍ بللی او د افغانستان حکومت ته د هغې د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې دا له وروستیو خونړیو حملو سره سره د سولې د پر مخ بیولو لپاره د افغانانو ټینګه اراده په ډاګه کوي. د بامیان ولایت مسؤلین وایي ټاکل شوی د سبا په دغه ولایت کې د سکی سیالۍ پیل سي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په مسکو کې خپل ملت ته وینا وکړي.
یو کلی زر غاګونه.
یو کلی زر غاګونه رامي خوګو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران اوریدونکو، د یو کلی زر غاګونه په ډراما کې مو اوریدل چې زده کوونکی محب الله د خپل مور معاون نفیسې هغه جایزه کتلې چې د تعلیم او پوهې په برخه کې اخیستې وې. اوس به واورو چې مساګل بیا څه شي ته خوشاله دی.
یاره موساګل خانه، چې ژمی لاړ تیر شو ته وای، هادي رمې په غره کې څری. واه واه، زما غوندې په زړه ویشتلی به څوک چې داسې خوږه شپېلۍ غږوي. واه
څنګه دی چې ستا په واده کې اتن کوم او را باندې به مې صفت وکي او که نه؟
اتن دې بد نه دی ته وای، خود موسا گل شاگردی با نورم کوی توای که
سبا خود وایم که خو جو دی بدماشا اوز باستا دی خبر زواب در کم او زیره با هم در بانده وکم.
وایم بیتا دی نستم توای که زیره دی دی موسا گل پو خوشالی بدل. سبر چه دا خدا پڑا تنده خود خکل کم وسی نو راته وای.
او زیره می تا دی چې ګوند زاو ته سره خپلوان شو.
په خبره دی و نه رسیدم ته وای.
یار خو ته په نیمم نه پوهېږې، زړه د بدمشه خبره داسې ده چې زما یوه ډېره ښکلې هینه ده.
نو په دې کې زما او ستا خپلوي او
وی لیونی موسا ګله، زړه د بدمشه زما هینه یعنې زما د مېرمنې خور چې ستا کور ودانه شي بیا به نو زه ته هم سره خپلوان شو.
نو ما غریب ته به یې کله راکي؟ دومره بختور به کله وم ته وایې؟ ښه
زه نه وایم ښه، تا نه ښکلی او ښه ځوان به بل چېرته وي، ته په ما ډېر ګران یې. ما مې خپلې ګلپري وی کور ودانې ته ما ویلي دي چې خپلې کورنۍ ته ووایي چې زرپري اتمی تا ته درکي.
زرپری؟
او زرپری نومیږي، زړه د بدمشه ډېره ښه نجلۍ ده، اتې به د تېنه ډېره خوشحاله یي.
خود عدد ګولیا یو خبره درته وکوم.
زړه د بدمشه یوه نه سل خبرې خو وکه.
که زرپری ما ته رانه کړي بیا به هېڅ د واتن نوم وانه اخلم.
ولې
بس هسې
وی وی دا هسې دې قربان شم؟ په دې هسې کې دې څه دي؟ زړه د بدمشه څه خواږه دي که ترخه دي؟
نه نه هسې هېڅ هم نشته، خو هسې یو څه شته، خو هسې
وی وی دا ته خو ژاړې.
اوهو زه هم ښه لیونۍ یم، دا خو مې په ټلیفون کې پیسې نشته.
لیونۍ دې خدای مکه، ها واخله د خپل لیونۍ په ټلیفون دې خبرې وکړه.
نه اسلامه، ښه نه ده چې نابلده شمېره ورشي، هسې نه چې وارخطا شي چې دا څوک شو.
نو تا چا ته زنګ وهه؟
یوه خورلنه مې ده، همې ټولګیواله ده او همې استاذه.
هم ټولګیواله او هم استاذه؟
هو، ولې حیران شوې؟ ډېره لایقه ده.
ښه ښه، که دې ضروري کار ورسره وي زه به دې ور ورسوم، که یې کور لرې وي په موټر کې به ورشو.
وی بې تا دې نشم اسلمه، ته څومره ښه یې، دومره ښه مې چې نازوې بیا خو به وزرې وکړم.
ګلالۍ دا نو څه نازول دي، زما ستا ژوند سره شریک دی، ته په ما ډېر حقونه لرې. هو خو زه هم ځینې حقونه پر تا لرم.
چې داسې ده نو یو بل خدمت هم در باندې کړم.
وایم امر کوي زما ګرانې د ژوند ملګرې، اسکر اسلام ستاسو امر ته حاضر دی.
امر کیږي چې زما د ژوند ملګری ښاغلی اسلام دی د سترګو په رب کې راورسوي کارت د ټلیفون.
وایم په سترګو، ستاسو امر په ځای کیږي، خو که د کلي دکان بند و بیا ښار ته ورپسې لاړ شم که څنګه؟ زه دویم امر ته منتظر یم.
روغتیا پالن هستیم، روغتیایی تیم کسان د کلینیک سالون ته ټول راغلی دي که نه؟
رئیس صاحب که غونډه پیل کوې ټول حاضر دي.
ښه، چې داسې ده نو د روغتیایی تیم د کار په نتیجه به خبرې وکړو. درنو همکارانو، اول خو له تاسو ټولو نه ډېره مننه چې د خپلو وطنوالو خدمت کوئ. نام خدا دې وي کلیوال هم درنه خوشحاله وو.
کور ودان رئیس صاحب، مونږ په خپله هم خوشحالیږو چې په اخلاص د خلکو خدمت وکړو. دا ځل هم په خوشحالۍ لاړو او په کامیابۍ بیرته راغلو.
فاطمه ښه وایي، هر ځل چې زموږ ټیم تللی دی خپل کوشش مو کړی چې میرمن او نورو کلیوالو ته د مرضونو او علاج معلومات ورکړو، خو دا ځل تر پخوا ډېر کامیابه وو.
ښه، ډېر عالي. خو مو نه ویل چې دا ځل مو کامیابي په څه کې وه؟
کامیابی مو دا وه چې دا ځل بیخي ډېرې میرمنې او نجونې راغلی وې چې زموږ په مشورو ځانونه خپلې کورنۍ وپوهوي.
رئیس صاحب، خبره دا ده چې زموږ روغتیایي ټیم وخت په وخت کلي ته ځي. میرمنې او کلیوال په دې پوهېدلې چې زموږ په مشورو کې خیر دی.
همداسې ده چې یو څو میرمنې او نجونې زموږ له راتګ خبرې شي، نورې نجونې او میرمنې هم خبروي.
اها ډیر ښه.
بل خبره دا ده چې کله روغتیایی ټیم کلیو ته ځي، مخکې له مخکې کلیو ته خبر هم ورکوو. د خبر تر څنګ روغتیایی پوسترونه هم لګوو.
فاطمه، کامیابی اوسئ. په هر کار کې چې اخلاص وي او په ښه طریقه وشي، کامیابی په کې وي. د ښځو د شورا رئیس هم ستاسو له کار او خدمت نه ډیره خوشحاله وه.
د هغې د کور ودان وي، د خپل دفتر لویه کوټه یې راته وزګاره کړه. کلیواله مېرمنې او نجونې په ارامه راته ناستې وې او روغتیایي مشورو ته به یې غوږ نیولی و.
ښه، شکر چې مېرمنې په ارامه او ډاډمنه فضا کې وي. بیا به ستاسو خبرو ته هم ښې زیری وي.
همداسې ده رئیس صاحب. ډېرو مېرمنو ویل چې اوس په هر څه وپوهېدو. ماشومان او کورنۍ به د سمې لاس غوندلو ناروغیو ساتو.
رئیس صاحب، ومنه ویل چې روغتیایي ټیم به کلي ته بیا کله ځي؟
اوهو، سترګې مې روښانه. دا خو مې ګرانه ټولګیواله ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. زینب ګلې، څه حال دې؟
الحمدلله، په دعا دې يم.
دا ستا خبرې داسې خوږې را لګي لکه ګوړې او شکرې.
ګلالۍ، ته ډېره مهربانه یې. د چا چې زړه ښکلی وي، الله تعالی په هر څه کې خوند او رنګ ورته اچوي.
عزتمنه اوسې، ته خو مې استاذه یې. له تا نه مې چې وخت په وخت دینې مسلې یادې وي، هغه بله ورځ مې په یو خپلوان هم لازمه نیوکه وکړه.
ګلالۍ، ډېر ښه دې کړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، فرمایي چې د زوراور حاکم په وړاندې حق وینا لوی جهاد ده.
بس دا جهاد خو دې شاګرد یې هم وکړه. هغه خپلوان مو یو چا ته دوه کاله مخکې قرض ورکړی و، بیا یې د دوه کالو سود ترې غوښت. ما ورته وویل چې سود حرام دی.
سبحان الله، په رښتیا چې لوی جهاد دې کړی ده. ښه، بیا د خپلوان څه ویل؟
خو په زړه کې به خوشحاله وي چې ګلالۍ په مکتب کې ډېر څه یاد کړي او دومره په دین پوهېږي. ویل یې چې مولوي صاحب هم دا خبره ورته کړې ده.
ښه، د خپلوان د کور ودان چې ستا او زما د پلار خبره پې ښه لګېدلې ده. داسې ښکاري چې ښه سړی دی.
هو، ښه سړی دی. خو هسې ما ویل که مولوي صاحب زما خو سره وخت په وخت په دین او د ژوند په لارو چارو وپوهوي، خیر به یې ما ته هم ورسېږي.
پسترګو، زه به مېم پلار ته ستا خبره وکم. دا تا ته چې خیر رسېږي، په دې خبره مېم لږه وپوهوه.
هغه داسې ده زینبو، چې زړه مې دی د ماشومانو معلمه شم، خو سر مې وایي چې د خان ګورې کراره په کور کې کښېنه. زه وایم ګونې مولوي صاحب یې دا زړه د علم او دین په خبرو نرم کړي، وی پوهوي او ما ته اجازه راکړي.
دا خبره ده.
هو، خو ګوره، تا ته نه مې یو ښه زیری ساتلی.
زیره دی په ګل او هم په ښکلي ماشوم بدل. د څه شي زیره؟
نه نه، اوس یې نه درته وایم، لږه دې په تلوسه کې پرېږدم.
خو ظالمې، ګوره که په تلوسه مې مړه کې، خون به مې ستا په غاړه وي.
نه نه، پام پام، ګوره داسې به زر نه مړه کېږي. زه درنه ډېر دیني سبقونه زده کوم، بیا درځم، زیره به هم در باندې وکړم.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو، تاسې د یو کلی زرغګونه ډرامې ته غوږوئ. وړاندې د ډرامې اړوند په یو موضوع د بحث لپاره د خپل کوربه یوسف ځدران او تخنیکي همکار رامین کاکړ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. درنو اوردونکو، په ډرامه کې مو اوریدل چې ګلالۍ لیواله ده چې د زینب څخه څوک چې له دیني علومو سره ښه آشنایي لري د درسونو لړۍ پیل کړي. زینب چې عصري او دیني علوم دواړه لوستي، په کلي کې ځانګړی شهرت لري. رښتیا هم له دیني علومو سره آشنایي زموږ ټولنې ته څه ګټه رسولی؟ شی وړاندې په خبرونه کې پام دې موضوع غږیږو. د موضوع په اړه ستاسو درنو اوردونکو پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیره موږ ته را رسیږي. دا شمیره ستاسو غږونه په اتومات ډول ثبتوي. تر څنګ یې کولی شئ زموږ سره په 0 9 9 2 3 5 4 0 9 9 2 5 5 شمیرو ځینې مخامخ پیغامونه هم شریک کړئ. په خبرونه کې د دیو ټولنیز فعال ابوذر خپلواک ځاځي سره هم خبرې لرو. مخکې له دې چې درنو اوردونکو تاسو ته درشو، د خپرونې د دې اونۍ له میلمه سره په همدې موضوع بحث لرو. خپلواک، زموږ خپرونې ته ډېر زیات پخیر راغلی، ستړي مشي. تر څنګ یې د علومو په ارزښت او ګټو باندې تر ډېره له دې وړاندې هم بحث شوی دی، اما د خزینه او طبقې په دواړو علومو باندې، دواړو علومو ته لاسرسی، دا څومره ګټور کار تمامېدلی شي؟
په لومړي سر کې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم ښاغلی زادران صاحب تاسو ته او ستاسو د برنامې ټولو اورېدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله، حدیث شریف ته چې فرمایي الدین عن نصیحته، یعنی دین خپله په خپل ذات کې نصیحت دی. نو دې دې ځای څخه جوده کیږي چې په ښځو او نارینه باندې عصري علوم او دیني علوم دواړه فرض دي چې باید زده کړي، تر څو پورې د یوې ټولنې پرمختګ سبب شي او د جرایمو د کمښت کې هم مهم رول درلودلی شي. البته په ډېر خوشنۍ سره باید یادونه وکړم چې په اوسني شرایطو کې د هیواد په ناامنو سیمو کې او لرو پراتو سیمو کې اوس هم پخوانی حرف حاکم ده، او البته او عصري علوم ته خو کاملا لاسرسی نه لري، حتی د دینی علوم ته هم په یو شمېر سیمو کې خپل اولادونه خاصتا ښځې نه پرګدي، انجونې تر څو زده کړي. او
په داسې حال کې چې په دې برخه ډېر زیات ټینګار هم کیږي، دلته تر ډېره هغه رسیدګي فرزن د قرآن شریف تر زده کړو پورې وروسته کتابونو او دغو شیانو ته که رسیدګي کیږي، تر څو په علم په دین باندې هم هر اړخیز پوهاوی موجود وي، دا ټولنې ته څه ګټه رسولی شي؟
خاقل زادران سب زباد ده خبرت اشاره وکرم چه اسلام که چیره طولنه که هم خزی هم سری دواره زده کری، دا دی یو ټولنې د پرمختګ سبب کېدای شي، او هغه ټولنه چې ده نه ټولنه کې ډېر اصلاحات راتلای شي. خو ما مخکې هم اشاره وکړل چې په ډېر خوشنۍ سره اوس هم یوازې پلازمینه کابل، ننګرهار، هرات، قندهار، مزار کې زمونږ خویندې دینی زده کړو ته لاسرسی لري، خو په لرو پراتو سیمو کې لاسرسی نه لري. که چیرې و ښځه دینی زده کړه وکړي، هغه کولی شي کله چې واده وکړي، واده نه وروسته پوهیږي چې زما د خسر، زما د خاخې، زما د لورونو څه حقوق دي، باید سره کم چلند وکړم چې د ټولو زړه لاس سره وړم، زما خوند په ما باندې کوم حقوق لري، او زه په خپل خوند باندې کوم حقونه لرم. نو دا د دې سبب کېدای شي چې هغه ښځه کله چې واده کوي، د واده نه وروسته ښه ژوند ولري، که چیرې علمي زده کړې ونه لري. په ډېر خوشنۍ سره او د یو کور مشر هم سهار کار لپاره ورځ او ماښام راشي او د دې وخت پیدا نه کړي چې خپل اولادو ته سمه لار وښيي، او خاصتا ښځو په برخه کې. او د ښځه هم په کور کې هغه کومه مېرمنه د هغوی مور چې دی او کوم نور مشران چې دی، ښځې هغوی هم نه عصري علومو ته لاسرسی ولري او نه دیني علومو ته. نو کله چې د خاوند کور ته ځي، هلته ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي، ځکه چې ده نه پوهېږي چې زه باید دلته سره کوم رویه وکړم.
مهمه دا ده چې په دغو علومو په هوای موږ ته هغه خپل حقوق راپېژني چې د بل چا په وړاندې څوک او موږ څه کولی شو. ډېره مهرباني. درنو اردوونکو هم راته غږیز پیغامونه پریښي دي، بیا یې تاسو مخامخ شمېرو ته هم درځو. لومړی ستاسو پیغامونه اورو.
زه محمد نعیم زهبي د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ څخه تماس نیسم. نو زه وایم هغه ښځې په ټولنه کې چې هغه د مکتب تر څنګ د پوهنتون زده کړې هم کړې وي، نو هغه دیني زده کړو باندې هم وپوهېږي، هغه ښځو ته ډېر کومک کولای شي نسبت تر دې چې یو نارینه کوي. هغه ښځینه ډېر خدمت کولای شي، ډېر کومک کولای شي، ښځه د ښځې په ژبه پوهېدلی شي. وسلام.
اسلام بازارو تعلیم
پولیس
فضل الرحمن یم د زابل ولایت دا پیغام تاسو ته پرېږدم. کوم درام سیمه واورېدله چې د تعلیم په باره کې خبرې ورباندې شوې د حضرت محمد علیه الصلاه والسلام یو حدیث شریف ته وایي اطلب العلم من المحد الى اللحد، تاسو وایي علم نه ځانګو طلب کوي بیا تر لحده پورې. نو په علم باندې په دین کې هم ډېر ټینګار راغلی ده، خصوصا د خوند په علم باندې. مور تاسو به یو قیاس ورته ولګو ورونو، که چېرې زموږ تاسې ناموس نر ډاکټر اپریشین ورکوي نو موږ تاسې رجوع ورته کوو که زنانه ډاکټره.
ډیره مننه درنو اردوونکو. 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته ستاسو ځینې غږیز پیغامونه وو. دې شمېرې ته لا هم ستاسو پیغامونه را رسېدلی شي که تاسو غواړئ راته پیغام او نظر پرېږدئ. مخامخ اړیکو ته ځو. خوست نه مرجان را سره په اړیکه کې دی. خپرونې ته ډېر زیات پخیر راغلی، ستړي مشئ، مهرباني.
وعلیکم السلام آزادران صاحب تھا تامل صاحب تھا زدرا رسول اور دن کو کر کون کو تسلم نہ ہوئے مقدس کرا کرو
خیر سے ڈیرا مہربانی خیر مہربانی
او دا چھ زب ددران سے دا اللہ کا طرح کا جس در میں کام اشارہ کھڑی ہوا چھ پوچھنے تم کے مگورو ولو کدا رسول دشتا چھ زمون دو خدی دی اسلام نہ خبر دی ولے چھ بل دین کو ہوی کچرت مو دو دغه د خزینه په ونډه کې د اسلام ونډه ډېره ورزیاته کړو. نه شي کېدی چې موږ خزینه په اسلام کې کمه مطالعه وکړي. په باور ورته صاحب چې زه دغه ددینم چې په اوسنۍ حالاتو کې زموږ د دین نه ډېرې کمې نه خبره دي. ملت کې څه دی ودې څه ده؟ دا وجه ده چې هلته څوک نه شي کېدی چې زنات د خپل دیني مسایل ورته وړاندې کړي. ولې چې نفهي ده زه دومره ویلی شم چې که چېرته یو خور تعلیم وکړي د دیني علم چې د تفریح علم سره دیني تعلیم وکړي، انشاءالله هغه په آینده کې به په کورونو کې دغسې دیني پرده خورا شي او خلکو ته به د
مرجان څومره زمینې ورته برابرې دي. فرضاً د ښوونځیو برخه کې تر ډېره ویل کېږي چې هلته ناامني دي او دغه مشکلات دي، دیني علوم زده کړو لپاره خلک څومره لاسرسی پیدا کولی شي؟ تر څومره کچې پورې په تېره نجونې زده کړې کولی شي؟ فرضاً یوازې قرآن پاک زده کړه کله هغې وراخو کتابونه دا څه هم لوستلی شي؟
او د درن صاحب کېدی شي څومره کنه چې هغه یو مدرسه کې قرآن پاک ورزش دي، قرآن پاک سره په څنګ کې کتابونه کودري الما او تر څوله دغه څلور دي چې اسلامي کتابونه چې ورزده کړل شي او کېدی شي چې دي مطالعه او دي پوهه نوره هم لوړه کړي. کېدی شي چې دغه لکه څرنګه چې په ډراما کې هم ورته اشاره شي و چې هلته یوه استاد ده ورزي په سري علومو کې دیني علوم هم دي زده کړي دي، دغه تجربه یې اخیستې ده.
مہربانی
بله السلام علیکم زندرا تا سلام او ګران محمد سلام محمد قاسم زوګ دین منو نه تاسو په دې کې زندرا سلام
زوګ سه مهرباني په لند کې کاراته وای په ټوله کې په دنیو علوم کا په هواي موجود وی ټولین ته به څه ګټه رسیږي؟
ډیر مننه کوم چې ما هم دنیو علوم هم د څه یو علوم دي چې ما یې مشر سره کو او ډیر ضرورت ورته لرو ځکه دنیو علوم ځکه په قران شریف کې فرمایلی دي چې عام دنیو علوم باید تر سره کړي او عصري علوم خاتمے
مہربانی
او استاد محترم من معنا او ټول اوریدونکو
وعليكم السلام. ډیر مننه خیر سي تو خيسب مننه چې راسره په خبرونه کې ته اغیز لري په ټوله کې پز د کړو از د کړو ته خلاص راسه یو په هواي په
از د کړو او تعلیم دا خو یو رونا ده لکه په توره تیار کې ستوري ری څو نه ضرورت مو چور بتي تي نو یا چرخ دی دا خو بالکل سید
خو موږ مسلمانان یو الحمد لله مذهب لرو دین. نو اولا په کتاب کې هم وایي په قرآن کریم کې مطلق علم ذکر شوی ده، خو موږ فقه او احادیث ټول دا وایي چې دا دیني علم ده. دا فرضیت چې راغلی دم زموږ علما او کرامو پر دې فیصله کړې ده چې دیني علم فرض ده، خو البته په څنګ کې عصري علوم هم ضروري دي، دا هم لازم دي. موږ باید ډاکټر ولرو، باید نرس ولرو، باید پولیس ولرو، خو البته د شریعت په چوکاټ کې دننه.
نو ډیره مننه سر پیغام تر ډیره واضح و. په ټوله کې که ښځینه طبقه په دیني علومو ښه پوهاوی او لاسرسی ورته ولري، چې تر ډیره د اوردونکو په نظر باندې په کمه کچه باندې اکتفا کیږي او مخکې نه پرېښودل کیږي، د اغېز به ټوله نه څوي.
علوم هر کار خو باید پای ته ورسیږي، ولو که هر کار پای نه لري خو بیا هم په لوړه سطح سره ضرورت ده. خو زمینه نه د مساعد جنگی حالت ده، په هر ولایت کې هر سړی په خپل ځان پورې اریان ده. خو بیا هم خدای دې بس زموږ وطن مسلمانان آزاد لري. په جرو مطلب په ماجتانو کې موږ په ډلو ډلو نجونې وینو چې زموږ مدرسو ته ځي، سبقان وایي، زموږ د کلي نجونې په ډاله تېرېږي، پلرونه یې اوس وایي. خدای دې زمینه د دې مساعده کې چې عالي تحصیلات هم وکړي، وطن دې الله را جوړ کړي، او خدای پاک دې خیر
خیر اوسې. ستاسو پیغام موږ پور کړو. تخیصب مننه. یو بل اوردونکي هم اخلو، بیرته خپلو اکسپ تاسو ته راځو. د دې پیغام خپرونه کې شریکو که د اغیزو په اړه را سره وغږیږي. ستړي مشئ، مهرباني. د اردن کې اړیکه شلیدلې. ولیکه ستاسو ګڼ پیغامونه لا هم پاتې وي. 0 اووه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره هغه شمېره ده چې ستاسو پیغامونه په اتومات ډول ثبتوي او موږ ته رارسیږي. خپلواک، تر ډېره یو انتقاد دا دی چې زمینې نه دي برابرې د عصري علومو په هکله، چې هغه زیاتو امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لري، شاید توجه وکړی شو. اما د دیني علوم په زده کړه کې فکر کوي دا یو څه دلیل کېدلی شي چې وچو صحیح ده؟
البته لکه څرنګه چې ښاغلی زدران صاحب تاسو اشاره وکړله، که چیرې یوه ښځه دیني علوم زده کوي، دا کولی شي چې هغه مسؤلیت او مکلفیت چې لري د اولاد په وړاندې هغه په سمه توګه ادا کړي. البته په ډېرو خوښینو سره کله چې وینو د هر ورځې په تېرېدو سره جنایي جرمونه زیاتېږي، تروریستي د ترهګرو فعالیتونه زیاتېږي. د دې سبب دا دی چې زمونږ هغه ښځې میاندې چې په کورونو کې دي، هغوی چې دي نه دیني علم زده کړی او نه عصري، دا د دې سبب شوی دی چې ونشي کړی خپل اولاد ته سمه لار وښي او هغه د دې ته متوجه کړي چې څه مکلفیت لري، باید په ژوند کې څه وکړي او څنګه کولی شي.
په دې د مونږ اکتفا وکړو چې زمینې نه دي برابر، یعنی باید کینو زده نه کړو، کنه کومې لارې چارې شته چې باید مخته لاړ شو؟
دا بسنه نه کوي. په دې برخه کې د حج او اوقاف وزارت باید هغه سمه برنامه لاس لاندې ونیسي په ولایاتو کې، هغه سیمو کې چې نام نه دي. په دې د دیني علم سره چې د خپل هغه وسوال مخالفین چې د حکومت په وړاندې جګړه کوي، هغوی هم مخالفت نه لري، باید هغوی د یو برنامه په اساس په لر پروتو سیمو کې، نام سیمو کې هم باید مدارس جوړ کړي. هلته موږ قاریان لرو، هغه داسې ښځې لرو چې علمي زده کړې لري، باید هغوی داسې مراکز جوړ شي تر څو پورې ښځې وکړي چې په هغه سیمو کې د مدارس مرکزو ته لاړ شي، هلته دیني زده کړه وکړي. او د دې ترڅنګ چې د خپل مدني ټولنې چې دي، کوم سازمانونه چې دي، قومي شوراګان چې دي، قومي مشران متنفذین، دغه هم خپل کړنو کې پاتې راغلي
ترڅنګ. او په دې موضوع کې غږیږو، اما په مکتبونو او پانتونونو کې آیا دا زمينه مساعده ده چې باید د عصري علوم ترڅنګ دیني اړخوم قوي وي، یو ښه عقیده موجوده وي؟
په ډېر خوښینه سره باید وایم چې ډېر کم کمه پاملرنه شوې ده په پانتونونو کې، په مکاتبو کې دینی برخې ته. خو په وروستیو کې په دغه روان کال کې په ډېره خوشبختۍ سره باید وایم چې په مکاتبو کې پرته د دې چې کله چې یو ټایم خلاصیږي، شاګردان فارغیږي، رخصتیږي، نو د دې ترڅنګ چې دی بعضې قاریان د ښځو په برخه کې چې قاریان د دیني زده کړې لري، په دې برخه کې علم لري، نو هغوی نه دعوت کړی دی تر څو پورې هغه شاګردان چې د دې سره علاقه لري چې دیني زده کړه وکړي، هغوی ته درس ورکړي او یو یو نسبی شکل فیس هم واخلی
او د ډیر کم فیس په مقابل کې د اجر کیږي او د مونږ هم شاهد یو نه دا یو ګام دی په دې برخه کې دا ارخوم قوی وي تر څنګه د مشرانو او ملکانو پر رول کوغه کیږي په دې برخه کې دوی څه کولای شي د جماعتونو لارې څه زمینی مساید دي تر څو ټولنه هغه ګټو ته رسیدلی چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه او اردوونکو پر ټینګار وکړو په دغه برخه کې د دوی رول څه دی
په ډیر سیمو کې خواغله زدران صاحب کله چې وسونه پیدا کیږي د حکومت پر ځای چې دغه قومي مشرانو ته متنفذینو ته هغه شوراګانو چې په غسیمو کې حاکم دي کار کوي مشران دي دوی ته مراجعه کیږي دغه د خپل د لارې دغه مسله حل کوي دا چې د ډیر پخوا سره په زموږ او تاسو په یواد کې حاکم پاتشوال دغه حرف او د ډیر هم ده کله چې موږ او تاسو شایدانو چې د دوه قومو ترمنځ هم سوله پیدا کیږي هغه چې د قومي مشرانو له طریقې حل کیږي جرګه راغوښتل کیږي نو دینه جواد کیږي چې زمونږ او تاسو ټولنه کې مشرانو ته متنفذینو ته شوراګون ته ډیره پاملرنه شوې ده خو په ډیره خوشی نشته
دلته په جماعتونو کې نارینه ملایم مانوي او بل عموم هرځه کې دغه څومره مخه ډب کړي د ترڅو د نجونو د دینی علومو پرمختګ مخه ډب کړي
البته جی کې هیڅ شک نشته چې په ډیره تاسف سره باید وایم چې دا د دې سبب شوې ده چې زمونږ خویندې په هغه شزه چې د دې سره لیوالتیا لري چې باید دیني زده کړه وکړي هغه نشي کولای چې کله چې د 12 کالو نه سنې پورته کیږي دیني زده کړه وکړي ځکه چې په مغه په جمعتو کې نارینه دی او دغه نارینه ته په کورو کې نه پرګدي
ډیر مننه ابو زر خپل واک زازې په خبرونه کې تاسو لوړاندې زنو لارخو نو معلومات نه در نور دن کول تاسو نه مننه چې په خبرونه کې را سره وي ولیکستاسې ګڼ پیغامونه په دې موضوع پاتې وي 0 وسو شپګنی وي 0 یو شپیتو 0